بیاگندم بیاگندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم
بیچاره. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې نن د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. په دې ورځ 250 کمیټو خپل مشرتابه وټاکل او اوس وخت د جرګې د عمومي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره رایه چونه روانه ده. په دې مورد به تاسو ته مکمل جزئیات درواورو. دا هم اوري چې لنن یو کال مخکې پوره په یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د اپریل په 13 باندې په کابل کې نه افغان خبریالان په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. په دې منځ کې درې د ازادي راډیو خبریالان هم شامل دي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وایي د تحریم پرېکړې په خپل ظاهره. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د ولادیمیر زلنسکي رسمن د هېواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وایي د تحریم پرېکړې په خپل ظاهره. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو لپاره بحثونه روان وو. ښاغلي سیاف پرون د جرګې ګډونوالو ته په پرانیستونکي وینا کې وویل چې دا هیله من دی چې هغه سیاسي شخصیتونه چې دغه جرګې تحریم کړي حداقل د جرګې د وروستۍ ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. اجرایي رئیس عبدالله یې له تحریمونکو او د هغه سلاکار حکمت صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅ کله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
موږ دغه سی غوندو وسم خلافی او سبب هم خلافی او بیا هم خلافی.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې. نن د دې جرګې دوهمه ورځ ده خو د اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. د جرګې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنځشنبه پای ته ورسیږي څو نورې ورځې هم وغځېږي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون او نن له پاکستاني لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې پاکستاني چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ له لوی درسیز قبر جاوید بجوا په ګډون له یو شمیر چارواکو سره خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په وینا خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره یې کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د می له 11 دوام کوي بیا په قطر کې له طالبانو سره بل دور خبرې ترسره کړي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن انتلین تازه کوي. سباون کاکړی، عبدالله هنانزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان او تصویر اخیستونکي یو کال مخکې د سور په 10 یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یو ځان وژون کې حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی ووژل شول. تېر کال په همدې ورځ د بي بي سي او خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د دریو وژل شوو خبریالانو په ګډون په پیښه کې د ټولو وژل شوو خبریالانو د یاد تازه کولو دغه مراسم ازادي راډیو په کابل کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای ایران له وی لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږ نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې ټولو لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به کړي. واشنگتن د اپریل په 2 اعلان وکړ چې د می تر دوهمې وروسته به د می له دوهمې وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایرانه تیل پیري. واشنگتن ویلي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویې ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن وویل چې دغه بې هویت پاڼه ماشومان چې اوس په عراق کې له داعش څخه تصفیه شوو سیمو کې په کمپونو کې اوسي د په وینا احتمالي بشري بم دی. له زیږون را په دې خوا خنډونو په نوم هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د عراق حکومت دغو ماشومانو د زیږیدو تصدیقونه نه مني ځکه هغه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا صادر شوي دي. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن ولادیمیر زلنسکي رسمان د هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. دغه کمیسیون د اپریل د 1 د ولسمشرۍ د ترسره شوو د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه نن اعلان کړه. د دغې نتیجې له مخې زلنسکي چې د تلویزیون کمیډین دی د څه باندې 83% د رایو په ګټلو سره خپل رقیب پخواني ولسمشر پیتر پروشنکو ته ماتې ورکړې ده. پروشنکو څه کم 25% د رایې ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون په دغو انتخاباتو کې د مستحقو رایې ورکوونکو شمېر څه باندې 1.5% ښودلی دی. ټاکل شوی چې زلنسکي د جون د میاشتې په لومړیو کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې بیرته هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. په دې جرګې کې نن 250 کاري کمیټو خپل مشران او مشرتابه پلاوی وټاکه او کاري مخته یوړ. د جرګې یو غړی شنکی کډو خیل وایي لنن پورا یو کال مخکې د ازادي رادیو د دریو ځوانو خبريالانو په شمول نه افغان خبريالان او ګڼ نور ملکيان په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې مناسبت ویلي دي چې د دغو خبريالانو سرښندنو قربانیو ته سلام کوي او ستاینه یې کړې ده. د ویلي دي چې موږ دیموکراتیکو اصولو ته درناوی لرو او لدی لاري غواړو چې سوله مخته یوړل شي. د ازادي رادیو دی وژل شوی خبريال عباد الله هننزي میرمن وای
چې کې بشتر مر رنج میتنه بودن هننزي کنارم است. نه تنها هم سفر زندگیم بود بلکې او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود.
د اړه باندې د ازادي رادیو او د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې لخوا نن یو غړ غونډه هم نیول شوې ده. نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ به په دې ورځ باندې د 250 کمیټو لخوا مشرتابه پلاوی د خپل کمیټو مشرتابه پلاوی وټاکل شول او اوس وخت ویل کیږي چې د جرګې د عمومي مشرتابه لپاره چې مرستیالان او منشیان به پکې وي ټاکنې روان دي. ناجیه صافی په دې اړه باندې لمر سره ورستي جزئیات د کابل استودیو شریکوي.
بلې ډېره زیاته مننه سنګزای صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات پای ته ورسېدل او دا مهال رای شمیرنه روانه ده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف شیبه مخکې ویل چې د ټاکنو په نتیجه کې به 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شي.
انتخابات صورت گرفت، معاونیت، منشیگری همه میزه تشریف دارن و در حضوری از اینا شمارش صورت میگیره. معاونان 5 نفر از 2 نفرش خانم میباشه، منشیان 5 نفر از 2 نفرش خانم میباشه.
همدارنګه د یادې جرګې 250 کمیټو مشران او منشیان هم وټاکل شول. د سولې مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا غړي لري. د جرګې یو شمېر غړي بیا لدی اندېښمن دي چې ممکن دغه جرګه سو نور ورځ ته هم وغځیږي. د جرګې یوې غړي لینا شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که می خواهند پیش ببرن، میتونه که جرگه در روزی که تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم.
خود سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د محل ویش په اساس روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د مهالویش په اساس صحیح روان یاست، ځکه سبا مکمل ورځ لرو، بل ورځ هم لرو، بنام دوه ورځې نور لرو. نو ان شاء الله که خدای کول په خپل مهالویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي، یا هم که اړتیا دیته وه یا همدارنګه ضرورت دیته و چې بحثونه نه و تکمیل سوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګه اداري هیئت تصمیم نیسي.
خغل مرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یا د کمیټو عملاً کار پیل کړی. په دغه سل ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. بلې سنجي صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. ناجیه صاحب وه له موږ سره یې له کابله خبرې کولې. ویل چې نن د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. د همدې جرګې د تنظیمونکي کمیسیون مرستیال او د افغان ولسمشر اشرف غني لوړپوړي سلاکار ضیاءالحق امرخیل همداشي بر سره د ټلیفون په کرښه دی. له دوی سره به تازه خبرې هم وکړو، نوي جزئیات به له دوی واورو او خبرې به ورسره کوو. امرخیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې په داسې مصروفه ورځ له موږ سره خبرې کوئ. اول خو په همدغه وروستي پیشرفت سره ته وایي چې څوک څوک مرستیالان شو او څوک منشیان شول د جرګې لپاره.
ډیره زیاته مننه از خپل صلاحونه تاسو همدارنګه د ازادي د افغانستان شریف او نجیب ولسته وړاندې کوم. خوشبختانه نن یو مهم ورځ وه. په دې مهم ورځ کې جرګه کې کافی کارونه مخته لاړل. د جرګې د 150 د کمیټو رئیسان منشیان وټاکل سو چې ډېره برخه یې ښځو تشکیلوله، مبارزو خویندو تشکیلوله، او همدارنګه د اداري هیئت منشیانو او معاونینو ته همچنان ټاکنې ترسره شوې، صندوق کې ښودل سو. او دا د جرګې یو مهم لاسته راوړنه ده چې د جرګې ګډون کوونکي په ډیموکراسۍ باور لري، په رایه باور لري، په ټاکنه باور لري، او د ولس ارادې ته احترام لري. نو خوشبختانه دغه ټاکنې ترسره شوې دي. په نیم ساعت کې تر یو ساعت پورې به نتیجه اعلان شي او اداري هیئتونه به ټول تکمیلیږي، او سبا بل خیر سره په اجنډا باندې بحث کیږي او هغه موارد باندې به بحث کیږي چې کوم په اجنډا کې شامل دي.
مننه ښاغلی امرخیل. غواړم پوښتنه چې نن کاري کمیټو چې 250 به شاوخوا کیږي، دوی ویل چې خپل کار پیل کړی دی ځینو کمیټو کې، ولې دغه سری رپورټونه راغلي و چې ګواکې دوی ته سوالونه لمخ کې جواب شوی و، هغه سوالونه چې باید دوی بحث پی کړی وای، او ځینو ویل چې ځینې کسان انتصاب شوی دي، یعنی داسې یو څه مقرر شوی دي دوی باندې مخکې لمخ کې د کمیټې د رئیس په توګه باندې اته نمونه هم ځینو اخیستي دي. دغه سری رپورټونه پاړه باندې تاسو وایي؟
هرگز نه. یعنی خدای شاهد ده چې د تلویختو کمیټو نه مې زیاته لیدنه وکړه د ټاکنو په دوران کې. یو احساس دلته موجود ده، احترام متقابل موجود ده، آرامش موجود ده، د یو بل نظر ته، ارادې ته او همدارنګه غوښتنو ته درناوی په کمیټو کې کېږي په ډېر شفاف شکل باندې. د 100% شفافیت درلودل. هم کمیټو رئیسان وټاکل سو، همې منشیان وټاکل سول، او هم همدارنګه نن اداري هیئت معاونینو منشیانو لپاره صندوق کې خودل سو. دا اوس دغه لحظه چې تاسو سره زه تالار نه خبرې کوم، زه دلته ګورم چې د ټول کاندیدان په خپله د پروسې نه نظارت کوي. ټول منشیان ته چې منشیتوب ته کاندید دي، نوماندان دي، خویندې ورونه، په خپله نظارت کوي چې کم تر کمه تعداد چې دا 19 نفره وي معاونینو ته کاندید دي، او 13 نفره منشیانو ته کاندید دي چې تقریبا په حدود د 50 تنه کېږي، او 50 تنه په خپل نظارت کې په خپل ناس دي چوکي ورته کې خود سوي دي. دوی په مخ کې شمیره مجریان لري.
غواړم یو څه پوښتم، کېدای شي دا یو زوړ رسم وي، خو څه فکر کوي چې دغه ټول وخت د ټاکنو باندې ځای کول دا څومره خپل دغه د پروسه زندوي، او څومره بل اصلي اجنډا نه خلق پاتې کیم؟
ګوري د جرګې مهمه برخه غړیتوب ده. کله چې غړي په شفاف ډول راشي، کله چې رهبری په شفاف ډول راشي، په ټوله کې به تصامیم او مشورو ته ډیر درناوی کیږي، د احترام وړ دی. سبا او نن هم په کمیټو کې په اصول باندې پاسته وای دا سبا به بحث کیږي، بل ورځ بل خورو تر مجالس را غونډو، بحث ډیر طولانی، دلته کوم سیاسي بحث نه کیږي، دلته کوم په ټاکنو بحث نه کیږي، د سمتو د قوم بحث نه کیږي، یوازې یو کمپاین کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده، د جنگ د ختمېدو کمپاین ده، د یو د بل د منلو کمپاین ده، او همدارنګه د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکول کیږي چې هغه چارچوب او حدودو په مورد کې تر څو طالبانو سره په کوم صلاحیت او په کوم قوت باندې د افغانستان حکومت ولري تر څو د سولې خبرې پیل سي او په دې کې افغانان خپل ځان وګوري.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لوړپوړی صلاحکار ضیاء الحق مرخیل چې ورسره د سولې لوی مشورتي جرګې مرستیالي هم ورپغاړه ده، لده مننه کوم موږ سره خبرې وکړلې. د ویل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې د مرستیالي لپاره او همدارنګه د منشتوب لپاره ګڼو کاندیدانو نمونه ثبت کړي دي، همدا شی بعد دوی لپاره رایا چون او ټاکنه روانه ده. خغلی مرخیل هم درځو ویل چې نن هم په اجنډا باندې بحث شوی دی، سبب بیا هم د سولې په مورید باندې بحث کیږي او د خلکو استازي به چې شاوخوا 3200 کسان کیږي د سولې پر اړه باندې د افغانستان د حکومت حدود وټاکي چې بیا به حکومت هم د عملی کولو ژمنې کوي.
د سولې مشروطي
ازادي رادیو ته غوږی است. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او شپاړس دقیقې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو راپورونه هم دارنګه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم تاسو کولی شئ چې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ د ازادي رادیو د دریو خبریالانو سباون کاکړ، عبدالله هننزی او فرشته محرم درانی په شمول نه افغان خبریالان او ګڼ نور ملکیان د کابل په زړه کې په ششترک سیمه کې په وزن مرګ برید کې ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دوو خبریالانو د وژل کېدو په لومړي تلین کې نن یو پیغام ورکړی دی. هغه په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې یو کال مخکې لس افغان ژورنالیستان چې د جګړې د راپورونو په خاطر د باندې وتلي او خبري پوښښي ورکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه ویلي دي چې د دوی دغه سرخندنې باید وستایل شي او د دوی سرخندنې او قرباني ستایل دي. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې دوی به د بیان د ازادۍ لپاره همدارنګه د ټولو دیموکراتیکو اصولو لپاره خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. د ازادۍ رادیو او همدارنګه د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې په نوښت باندې نن په کابل کې په همدې مورد هم غونډه شوې ده. د وژل شوې خبریالانو یاد غونډه هلته جوړه شوې ده. تر هغه مخکې به د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام یو راپور واورو چې د همدغه وژل شوې خبریالانو په اړه باندې جوړ کړی دی.
سباون کاکړ، عبدالله هننزی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زپای ترسیری تر بیا چیز سباون کاکر ستاسو درنه حضور
دیرش کلن. سباون کاکر دا ازادی راڈیو ویڈیو جورنالیست او دا لوب لمایدان ورزشی خبرونی چلون کیو. دا واده کرده و یاو زوی در لود چه تر وجل که دو چور از یورسته ای زامن جوڑه شول. سباون کاکر لا ازادی راڈیو سر پینز کالا کار وکرد.
د خدای پامان.
وویش کلن عباد الله هننزی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. له واده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې پر ورځ د ازبکستان
ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل په هنتون د شریعت د پهنځي د دریم کال محصول و. دورانی بویل دا غواړي د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اڅيره چې تروريستانو نړۍ ته خوده لیدا. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. ډګروال متی الله د ځواني مرګ سباون خسر دی.
دی
وایي دوی مې چې کله هندوستان ته استولي وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلي وو چې د خپل پلار خواته مې ورځو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته وویل چې پلار مې چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دې اسمانونو ته تللی دی او بیا نه راځي. دا یوازې ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بلابلو رسنیو شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه هتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د حنانځي بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ لا هم هغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړې ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غواګی ستندول شپږنی منځنۍ صفه باندې مخبرونه کوم. درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم کولای شي په انلاین توګه باندې زموږه غونه واوري. یو شمیر سوداګر او د لوی موټر چلوونکو وایي د کابل په څلورو دروازو کې د دوی د موټرو توقف لکونو افغاني زیان ورنولې. دوی د سیشمې پراس ازادي رادیو ته ویل په دغه موټرو کې د چرګانو غوښه میوي او نور لمړنی توکي بار دي چې د لارې خار ته چې خارته د پریخولو اجازه نه ورکول کی یو ډیر مواد خراب شوې دي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو ریپورت را لګلې.
هغه افغان سوداګر چې له تیرو درې ورځو راهیسې موټر د کابل په پلچرخي سیمه کې درول سوي او ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. دغه سړی چې رحمان حمیدی نومیږي ازادي راډیو ته وویل په لسګونو موټرو کې د چرګ غوښې بار دي او درول سوي دي. دی وایي که اجازه ور نه کړل سي د غوښې به ټولې خصاصي
ترای یخچالی مربوط ما است، گوشت ترانزیت است، امروز روز سوم است، شاید چهار روز. مشکل اقتصادی از یک طرف، مشکل گوشت اگر از یک هفته بیشتر در داخل یخچال بانه باز قبول نمیکنه تاجر. گوشت مرغ است. ده موتر از شرکت ما خراب شده. امیال
یو شمیر موټر چلوونکو هم ورته ستونزو ته اشاره کوي. دو تنو موټر چلوونکو اباسین او رحمان گل ازادي راډیو ته وویل
کله بار کدی حرکت دې صفته نه لګي دوه ورځې مغه کې تیرې کړې بس اجازه چې نه ټول مال خراب دی وسنه خراب دی نیم خو ختم دی بګي
جلال آباد تربوز دو روز میشه آبی آل سرویش شمالونی اون موتورم رو باری سال برش میگم که تربوز خراب است کسی اجازه نمیده. تقریبا یک کم تاوان بکنه 70000 80000 افغانی ما خساره بی.
په کابل کې د سولې د مشروطي لوی جرګې له عمله کابل ښار ته پتلون کو څلورو دروازو کې په سلګونه بار اډون کې موټر درول سوي. دغه موټر چلوونکي وای د ډوډۍ خوړلو لپاره کافي پیسې هم ورسره نسته، بس د ګېډې مړولو لپاره یو څخري او د شپې له خوا هم په موټرو کې وېد کیږي. موټروان محمد اغول او نادر ازادي راډیو ته وویل
هوټل خو کې شوبري په 500 روپیه هوټل میګر از بستر او از نان او چای 500 روپیه دوه میګر ولهم چې خود کچالو مچالو را پخته میګرم د بین موټر میخو
بس دې کې تیرو بس ډرایورانو سره دیګ میکستر بس یا کچالو پخ کې
نه یوازې د کابل په دروازه کې د موټرو درول سوداګر او موټروانانو ته ستونزې پیدا کړې، بلکې د کابل ښار دوکانداران هم ورته ستونزې لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د کابل ښار په څلورو دروازو کې د لوی جرګې د جوړېدا په پلمه د موټرو درول خصوصي سکتور او سوداګرو ته زیان اړولی. د دغې خونې مرستیال توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د کابل په دروازه کې د دغو موټرو درول خصوصي سکتور او افغانستان خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. له دې وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو د نامنیو ترانزیټي ستونزو او له ګاونډیو هیوادونو سره د یو لړ سیاسي مشکلاتو له امله زیات زیان لیدلی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواګاست. پاکستان نن شاوخوا شپېته هندیان خوشې کړل. پراخوش شوو کې 55 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په ناقانونه توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشې کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپلو کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشې سوی بندي مشرف علي وایي د خوشاله دي چې بیرته خپل کور ته ځي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله یم چې له خپلې مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګ برید کې 26 ملیشیا پولیس وژل شول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 18 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځ پر یو روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتوي.
ازادي رادیو ته غواګیسته دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې موږ خپرونې کوو. د سهار لوو د ماښام تر وو او بیا د ماښام لوو بجو بچې نیم ساعت بعد کېږي. د امریکا غاشنا رادیو په همدغو څپو باندې خپرونې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نبینه ایم ده کنر ولایت څخه د ازادي رادیو د پیغامګیر خپرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. داسې په کنر ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کړي په سر کلي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېواز خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتو سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم شهزاده نبینه.
زه عبدالعزیز خاطرې زی تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره یو تسهولت وکړي چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي باید چې هسې ونه سي چې ګرد درڅخه ازار چې ګرد باید چې درڅخه خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغان بسیم د اس ام اس اتساواتل اصل لاري د زینو اوریدونکو لاند لیکلي پیغامونه تاسو ته وایم. بصیر هیلمن لکابل لیکلی در شهیدان و شوی خبریلان و غم زموږ د ټولو غم دی او کورنیو ته صبر غواړم. قاسم زواک له هیلمن لیکلی د ازادي راډیو درې خبریلان شهادت دی خدای قبول کړي او موږ ډیر خوشحال یو. مختار له تکانی لیکلی د ازادي راډیو درې خبریلان هم درنګ د نورو خبریلان لمړی تلین تسلیت وړاندې کوم. شفی جان زدران د نادر شاکوټ لسوالی څخه بیا د سولې په اړه لیکلی د ولسترګي دی جرګې ته دی خو د افغانانو نفاق د سولې لمړی خند دی. برات خان هم د اسحاق برات خان هم له هلمند لیکلی دی لوی جرګې د سولې لپاره خبر پرمختګ دی چې طالبانو باید پکې ګډون کړی وای. او صفی الله له کابل هم د سولې د جرګې دایرې دلو ملاتړ کړی دی.